द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شورو ورځ د کال 2018 اگست میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې بي نیمې او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خپرونه کې درته زه شپه په من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه او څه ټکي. د پاکستان بلوچستان صوبې په پشین ضلع کې د جنکو دوو سکولونو ته نامعلومه شرخوخو ورونه چولی دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې په ځانمرګي بمی چاودنه کې د وژل شوو نږدې اویا وکیلانو د پیښې نن دوه کاله پوره شوي، خو اوس هم د پیښې ښکار کورنۍ د انصاف په تمه دي. او د ترکیې د سفارتکارو یو پلاوی به سبا د زیارت په ورځ امریکا سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واشنگټن ته سفر کوي. قدرمنو اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو ولله زو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان بلوچستان صوبې په پشین ضلع کې د جنکو دوو سکولونو ته نامعلومه شرخوخو ورونه چولی دي. د پشین ضلع په خانوزۍ تحصیل کې رامنځته شوې د دې پیښې ذمهواري له چا په غاړه نه ده اخیستې. یاد دې وي چې تېره هفته د ګلګت بلتستان په دیامیر سیمه کې د جنکو دیارلس سکولونه نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي وو. د بلوچستان د تعلیمي چارو سکتر ویلي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد به ګامونه پورته کوي او د زانی زیان په حق لباندې په دې پیخه کې کوم معلومات مخې ته نه دی راغلي. د بلوچستان په کوټه ښار کې په ځانمرګي بمی چاودنه کې د وژل شوو نږدې اویا وکیلانو د پیښې نن دوه کاله پوره شوي، خو اوس هم د پیښې ښکار کورنۍ د انصاف په تمه دي. د اګست په اتمه نیټه کال 2018 کې په کوټه کې د وکیلانو د سازمان مشر بلال انور کاسی باندې برید کې هغه ووژل شو، او کله چې د هغه مړې کوټه سرکاري هسپتال ته راوړل شو نو ورسره احتجاجن ګڼ شمېر وکیلان هم اسپتال ته ورغلل. دغه مهال ځانمرګي برید کوونکي بمی چاودنه وکړه چې له کبله یې د 15 وکیلانو په ګډون تر اتیاو زیات کسان ووژل شول. د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان اچکزی چې ورور یې په دغه پیښه کې وژل شوی و، ډی وی ته ویلي دي چې دغه برید د پلټنو لپاره قاضي فایز عیسا کمیشن ته راپور ورکړی و، خو تر دې وخته بیا په دغه کوم عمل نه دی شوی. د دغه راپور پر ضد باندې د هغې وخت داخله چارو وزیر چودر نثار علی خان هم خپل سپریم کورټ ته تللی و. د ترکیې د سفارتکارو یو پلاوی به سبا د زیارت په ورځ امریکا سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واشنگټن ته سفر کوي. د دغه پلاوی د سفر سره د ترکیې د ونډو په بازار کې یو څه خواله لیدل شوی دی. څېړنکار وایي کچری د واشنگټن او ترکیې ترمنځ ستونزه موجوده وي نو ترکیې اقتصاد لپاره به زیاته د زیان خبره وي. تېره ورځ داسې خبرونه خپاره شول چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ امریکایي مارکیټ ته د ترکیې بغیر د ټیکس رسایي په ختمولو باندې غور کوي، چې ورسره د ترکیې کرنسي لیرا ډیره ښکته پرېوته. د ترکیې د خارجه وزارت زرایی وایي چې د نایب خارجه وزیر سادات اونیل په مشرۍ کې به د سفارتکارو یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. د امریکا تیره ورځ د کینیډا او سعودي عرب په لانجه کې د مداخلت نه ډډه کړې ده. دغه دواړه ملکونه د امریکا نږدې او کلک ملګري دي. د کینیډا لخوا په سعودي عرب د بشري حقونو کارکوونکو د نیولو پر سر نیوکو نه وروسته دواړه ملکونه خپل سفارتکار وطن ته رابللي دي. د امریکا خارجه وزارت ویاند هیدر نوریټ ویلي دي چې د سعودي عرب سره یې د کینیډا اندېښنې شریکې کړي، دوی ملګري او ائتلافیان دي او باید دواړه ملکونه په خبرو اترو خپل ستونزه هواره کړي. دی ویلي چې امریکا دغه کې مداخلت نشي کولی. میرمن نوریټ ویلي چې امریکا به سعودي عرب نه دغه نیول شوو بشري حقونو کارکوونکو په حق له پوښتنې وکړي، او ورته به دا هم ووایي چې د قانوني چارو احترام دی وکړي. کینیډا د سمر بداوی او نور د بشري حقونو کارکوونکو د خوشي کولو غوښتنې کوي، کوم چې په سعودي عرب کې په کار باندې مامور کړی شوی وو او دا وخت نیول شوی. بلخوا سعودي عرب وایي چې کینیډا دې د دوی په داخلي چارو کې د ګوتوخونو څخه ډډه وکړي. د امریکا قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن تور لګولی چې شمالي کوریا د خپل مشر کیم جون اون د جوهري وسلې د ختمون په کړې ژمنه امریکا کولو کې ناکامه شوې دي. د شمالي کوریا مشر د جون په میاشت کې په سنگاپور کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کتو په وخت دغه ژمنه کړې وه. د فاکس ټي وي سره مرکه کې هاغلی بولټن ویلي چې موږ تش خبرې نه، عملي ګامونه د شمالي کوریا څخه غواړو. د زیاته کړه چې د صدر ټرمپ سره د لیدو کتو وروسته شمالي کوریا یو هم ګام د جوهري وسلی ختمون لپاره نه دی پورته کړی. د ویلي چې امریکا په شمالي کوریا د لګیدلي بندیزونو د نرمۍ هیڅ کومه اراده نه لري. د امریکا وایټ هاوس یو ستر چارواکي ویلي چې صدر ټرمپ د شمالي کوریا حکومت ته لیږل شوي خواست کې وړاندیز کړی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو بعد شمالی کوریا د چارواکو سره لیدو کتو لپاره پیانگ یانگ ته سفر کوي، او صدر ډونالډ ټرمپ بیا غواړي چې د شمالی کوریا د مشر سره ناسته وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگټن ڈی سی نه غوږی د بلوچستان صوبې په پښین ضلع کې د خانوزۍ تحصیل په یو سیمه کې دوه د جنکو سکولونو ته نامعلوم شرفه خو بیګاش په ورون اچولې دي. دا پیښه په داسې حال مخې ته راغلې ده چې هم تیره هفته د پاکستان گلګت بلتستان په دی امیر سیمه کې د جنکو دیارلس سکولونو ته نامعلوم کسانو ورون اچولې وو، او دغه سکولونو کې یې ورونه او کڑکۍ ماتې کړې وې. د بلوچستان د تعلیمي چارو سکتر ویلي دي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد به ګامونه پورته کوي، او په دغه پیښه کې د ځاني زیان په حق لبانې کوم معلومات تر دې وخته مخې ته نه دي راغلي. دا په داسې حال کې چې د بلوچستان په کوټه ښار کې په ځانمرګي بمی چاودنه کې د وژل شوو نږدې اویا وکیلانو د پیښې نن دوه کاله پوره کیږي، خو اوس هم د پیښې ښکار کورنۍ د انصاف په تمه دي. یاد دی چې د اگست په اتمه نیټه په کال 2018 کې د کوټې د وکیلانو د سازمان یو مشر بلال انور کاسی باندې برید کې هغه اوجل شو، کله چې د هغه مړې کوټې سرکاري هسپتال ته ویوړې شو نو ورسره احتجاجن ګڼ شمیر وکیلان هم هسپتال ته لاړل، او دغلته کې یو ځانمرګي برید کوونکی بمی چاودنه وکړه، او ورسره 15 وکیلان او خوشا د دغې تر څنګ اتیاو پورې کسان ووژل شول. په دغه پیښه کې یو د عوامي نېشنل ګوند یو غړی اسکر خان اچکزی هم شهید کړی شوی و. د ده ورور اسکر خان اچکزی د ډیوه راډیو د خبریال نعمت الله سرحدي سره خبرې اترې کړي دي. دغه مرکې ته ستاسې پام راګرځو.
تیر حکومت که د وفاق په شکل کې وو، بلکې بدبختي دا وه چې زموږ د هغه وخت د کام پرستۍ پر بنیاد جوړ شوی حکومت او د هغه وخت وفاقي وزیر داخله چودري نثار دا دواړه په ګډه د قاضي فایز ایسا د هغه رپورټ په ضد په خلاف لاړو سپریم کورټ هغه رپورټ یې چیلنج کی. نو نن هم موږ دا وایو چې کچیرې موږ د دهشتګردۍ د دې بدبختۍ ځان خلاصول غواړو، نو داسې رپورټ کوم د قاضي فایز ایسا په صورت کې راووتی د های کورټ د لارې د سپریم کورټ د لارې پر هغه باید من وان عمل درآمد وسي. ورسره داسې واقعات لکه په مړه سرچ په آرمی پبلک سکول پشاور کې اوس والا، د مړه سرچ په ثانیه پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې اوس و، د کټکوچی مستونګ په صورت کې اوس و، یا د 8 اگست 2018 په صورت کې اوس والا. یعنی موږ به سنجیده کیږو، موږ به سنجیده قدمونه اخلو. د داسې واقعات نور د وطن تاب نه لري. خدای مکه داسې واقعات پر مخ کتلل سبب موږ د یو داسې پیښ سره مخامخ کی چې بیا به موږ د روکتام کولو په حواله هڅم کولې کې زموږ په لاس به څه نه راځي. نو یقینا پر هغه رپورټ عمل درآمد کول که پاروندو او که د سبا هر حکومت جوړیږي په کار دادی هغه د دې د پاره قدمونه واخلي او پر دې عمل درآمد وکړي.
دغه وخت په بلوچستان کې کوم ګوند حکومت جوړولو په هڅو کې بوخت دی، تاسو هم دغه ځان اتحادیه کې شامل کړی دی، اګه چیرې تاسو حکومت رالی تاسو به څه وکړئ د دې لپاره؟
یقینا زموږ به د اسمبلی په فلور اوله خبره دا وي چې د 8 اگست د واقعي د هغه رپورټ پرونا کې پر هغه رپورټ د عمل درآمد پرونا کې د دې واقعاتو د مخنیوي لپاره باید قدمونه واخیستل شي، او د کوم کمزوري چې نشاندهي د قاضي فایز صاحب په رپورټ کې سوي دي پر هغه باید عمل درآمد وشي، داسې نشاندهي مخته باید پیښ نه شي. دا به زموږ ډیمانډ یو بل کزدا تاسو هم چې زموږ د خپل هغه چا سره چې امید لري امکان لري چې سبب حکومت په هغه کې اولین خبرې دوی درې زموږ داوي. اوله خبره دا چې داسې واقعات لکه موږ سره چې په 8 اگست وو، داسې واقعات چې د موږ سره د پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې وو، داسې واقعات د کټکوچی مستونګ په صورت کې وو، یا په آرمی پبلک سکول پشاور کې وو. د دې د مخنیوي لپاره باید یو سنجیده قدمونه واخیستل شي، سنجیده سوچ وشي. دویمه غټه خبره زموږ دا وله چې که نور موږ هیڅ نه وکړو په خپل دغه پیریډ کې د حکومت هر څه وخت چلیږي کم از کم د سی پیک د لارې موږ ټول بلوچستان ته ټولې پښتونخوا ته فایده ورسو. او درېمه غټه خبره ده چې چونکې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا ټیم د دهشتګردۍ زیات په ضد کې دي، په کار دا دی د دهشتګردۍ د مخنیوي دپاره پر حکومتي سطح د یو داسې پلان تحت موږ پرمختګ وکړو چې د داسې واقعاتو په سبا کې مخنیوی وکړو.
قاضي پازي سا رپورټ کمیشن کم رپورټ کړی وو، هغه کم ټکي دي چې تر اوسه پرې عمل نه دی پر سوی؟
بېخي ډېرې نقطې دي، بلکې که ته خدا خبره کوې سره دي چې دوی وایي موږ پر هغه عمل درآمد وکړي. عمل درآمد خو لرې خبره ده، دوی د هغه رپورټ په ضد سپریم کورټ ته ولاړو. سپریم کورټ کې د تیر وخت مرکزي وزیر داخله چودري نثار او زموږ صوبایي حکومت چې هغه ټیم ده ډاکټر مالک په مشرۍ کې دې باقاعده چیلنج کی دا کار یې چیلنج کی د قاضي فایز عیسا هغه اخیستل شوي قدمونه یې وغندل. نو یقیناً عمل درآمد خو لرې، دا خو نه دی عمل درآمد چې دی وایي ما وکیلان ته ما ویزه ورکړه، دا خو نه دی عمل درآمد چې دی وایي ما د یو چا دپاره د یو هغه کزه دا درته وایم د مځکې اعلان او بندوبست هم ډاکټر مالک قاضي پخپله کړی دی. داسې نه دی چې د تېر حکومت د خوا سوی دي. نو اوس که ما بل فرض یې که زما د بدله راکولو طریقې کار معاویزه وي، نو زه به در څو پورې زما به وینې تویږي، به زما اولادونه زما بچیان به خلک په 50 روپۍ باندې مطمئنه او خوشحاله ساتي. موږ وایي داسې پیښې باید نه وسي، د داسې پیښو مخنیوی باید وسي. باید دلته پر ریاستي سطح پر حکومتي سطح قدمونه واخیستل شي، داسې قدمونه واخیستل شي چې هر سړی په خوب کې د دې واقعاتو بیا سوچ کوي باید چې هلته سا ووځي. لیکن که چیرې قدمونه وانخیستل شي دلته د یو انډرسټینډینګ تحت فیصلې ونیسي، نو دا واقعیات به سبا هم وي، 15 ورځې بعد به هم وي، او دای واقعیات که نور مخ ته ولاړ شي. نو لکه څنګه چې ما اول درته وویل، خدای نخواسته موږ د داسې نور درنو بدبختیو سره مخامخ نسو چې بیا زموږ د یو په وس کې مخنیوی نه وي.
ډیره مننه حضرت خان،
خوشحاله اوسه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه غوښته واشنگټن ډی سی نه وګی ای وسم ستاسو پام را ګرځو دی. بل مرکی په لوتا په پاکستان کې عموما چې دغه سی پیخي شوې دی په هغه باندې سیړنې او یا د هغه پلټنې یا تحقیقات ورستو سره نه دی رسول شوی، او که رسول شوی دی نو څنګه چې د جسټیس فایز عیسا په حق لا تاسو دغه مرکه کې وریدل چې دغه رپور مخه ترغلې د نو بیا خپل د ملک دارو هغه چیلنج کړی دی. دغه شانته کې د کوټې د وکیلانو د سازمان مشر همایون کاسی سره زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې اترې کړې دي، او چې د وکیلانو د سازمان مشر دوه کاله پس د دغه پیښې په حق لباندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ سره څه شریکوي. نو راځي چې وګورو. مننه
کاکړ صاحب، ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په دې حق له تاسو نور خبره چې هغه رپورټ د قاضي فایز عیسا صاحب دی را لې، خو دغه باندې پر هغه څه عمل درآمد نه و. سو ولې خبرګون څه داسې د جاسوسي ادارو یا د دفاع د محکمې لخوا داسې راله چې یاره تاسو ګاموش نایل ګړلي وو په دا رپورټ کې، او زموږ نایلي کوم ګوته نیولې ده. نو هغه اعتراضات وکړه، بیا هغه څه مثال څه هغه رپورټ هم لاړې په یو سرد خانه کې واچول سو، متنازعه کړل سو. نو دا اتنه دي سوي څه چې پر کوم ځای خبره ولاړه وه، پر هغه ځای ولاړه د کله یو بیان راشي چې فلاني ځکې ترهګران وژل شوي دي او د دې تعلق له دې واقعې سره، بیا یو درې میاشتې بعد بیا داسې څه یو شی شوي، نو بیا دوی وایي چې دا خلک هم په دا کې ملوث وو. خو داسې څه کیسې روانې، خو البته داسې اطمینان بخشه کار نه دي سوی چې وکلا برادری چې کومه د زموږ وکیلان هغه مطمئنه شوي، دا نور دلته کورنۍ مطمئنه شوي د دا وکیلانو. اوس نن هم په دا لړ کې دلته یو پروګرام وو، صوبې د های کورټ چیف جسټیس هم وو، نور هم وو. نو وکیلانو دغه خبره کوله چې هیڅ هم نه وسو، او زموږ دا وینه چې ده د عبس لاړه. نو داسې حالات چې داسې مایوسه دي خلک چې بایي څه نه وسو، ریاست څه نه وکړي، پلټنې نه وکړي، یوې نتیجې ته نه ورسېده خبره،
او نه اصل ذمه واره خلک چې دي هغه په ګوته کړي چې دغه خلک
نه په ګوټه کړی دی او نه نیولې دی، بس ترګر چې چیرې ووجل شي هغه د دې خبرې سره.
کاسي صاحب، ها کاسي صاحب، کو وکتل سي دغه پیښه په اړه ډېری وکیلان او په کوټه کې په خپل سیاسي مشران هم په دې نظر دي چې دا د ډېره غټه منصوبه ورته جوړه شوی و. تر هغه تر دغه پیښه لمخه بیرستر امان الله خان اڅکزی صاحب چې د لا کالج پرنسپل و هغه ووژل سو، او بیا دارنګه په بل وکیل باندې حمله او بیا دغه پیښه علتونه څه دي؟ په دې دوه کاله کې معلوم سو چې ولې دغه پیښه رامنځته سوله او د دې وشاته پلان څه و؟
د سیدا تاسو ډیر ښه خبر او کچې په بیرستر امان الله خان باندې اول دغه دغه وسوګل کې د خلک په غټ شمیر باندې وکیلان راغون سی او د سی موکا ورته جوړ سی او د دوی د پنګریزي کې جنوسایډ ورته وای چې دا وکړل شي، خو هغه وخت هغه دومره خلک نه راغله څو مختلف لاملونه یو نو دوی مثلا چې څه پوسټ پون کړ، بیا دویم ځل دغه د بلال کاشي والا چې د بار اسوسییشن صدرمو نو د هغه مسله را مخته کړه او هغه ووجل او دغه په نتیجه کې کوم وکیلان ګرځ راغون شو لا هغه په یو دماکه نو مسله دا ده چې تاسو خبرې زموږ په پښتانه وطن کې تعلیم بیخستانه نو د بنیادی انساني حقوقو په حق له خپل د سیویک رائټس په حق له خلک سره خبر نه دي، مله د ټرافیک پولیس والا تا ودري په بجره د پټکای دي، بس هغه تاسو چې پیسې اخلي د غرنګ پولیس والا نور د غرنګ په معاشره کې هر ځای چې تاسو 23 سال کې دلی چې کیږي خلک خپل حقوق نه دي خبر. دغه واحد یو شوبه و د وکیلانو، دغه واحد یو ډله و چې دا خپل پر انساني بنیادی حقوقو په سیاسي حقوقو په قومي حقوقو په سیویک رائټس په دا ټول حقوقو باندې خبر خلګو او ډیر زیات اکټیو، مطلب کده د عدلیه د بحالی مهم او مطلب تر ټولو زیات فعال کردار چې د دې صوبې دغه وکیلانو لوبولې او ډیر ښه کردار یې. نو دغه ټول لاملونه کېدلی سي چې دغه اواز خاموشه کول په کارو، دوی ته ویره خورول په کارو، نو داسې یو څه لامل موږ ته معلومي چې کنې څه وجه کېدلی سي چې زموږ مثال د معاشري 15 اویا وکیلان او هغه کې د سر وکیلان ګرده چې لیډرشپ وو دا ګرد لمن ځولاړی مشتلويش 50 کاله مش پر شاو لاړو زموږ جوډیشری پر شاو لاړه. اوس چې مثال دا د دې کې ډیر د سې کسانو چې دا بجا جان ټاکل کېدل په داوس کې د شپږ د جان دا وخت برای کوټ غوښ ټاکل کیږي، نو په دا شپږو کې به ما د څه خیال و چې تلور 15 د سې کسانو چې هغه په دې کې و جان راتل، نو دا هم د من ځولاړه نو ډیر لوی زیان وسو. نو د دې علاوه خو ما ته بل څه دغه نه معلومي چې د دوی سیاسي شعور، د دوی قانوني شعور، د دوی انساني شعور چې هغه تر د معاشري تر نور کچ ډیر پورته او دوی د دې حقوقو د پاره جدوجهد هم کوي او د عام ولس چې کوم ناخبره دی بې علم دی د هغه نمائندګي هم کول او د هغه आवाज هم پورته کول، نو دغه لاملونه کېدلی چې بل څه عمل ماته خو نه را معلومي.
یعنی تاسو وایسته چې دغه پوهان خلګو ډیر وخت تعلیمونه هم کړی وو او د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوله، ام دغه رنګ د بيدرکه کسانو لپاره مبارزه کوله او هر وخت به د جمهوریت یا د ولسواکي د پاره هم خبره کوله او لمنځه یوړل سو. ډیره مننه، ډیره مننه همایون خان کاسي صاحب او کور مودان د خپل وخت را کولو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
افغانستان کې د داعش فعالیتونه که څه هم په نږدې کې سیوا شوې دي، خو د دغې په خلاف د امریکا او د افغانستان د پوز په عملیاتو کې هم اضافه راغلی ده. د امریکا د فوز لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د داعش وسلوال که څه هم په شمیر کې ډیر زیات کم دي، خو بیا هم د هغوی د افغانستان څخه د افغانستان کې د موجودیا او دغلته کې د هغوی په فعالیتونو باندې لا پورا قابو نه موندل شوی. نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار ارباب محمود علی تاسو ته وړاندې کوي.
د داعش خراسان ډله د افغانستان په جنوبی صوبه ننګرهار کې موجودیت لري او ځینې کسان یې د هیواد په مشرقي صوبه کونړ کې هم عملیات کوي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کارکوونکي یو اعلی چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د داعش د تورې جنټې لاندې د افغانستان مقامي خلک او د پاکستان او ازبکستان نه ورغلي وسلوال راغونډ شوي دي. د زیاتوی چې د داعش خراسان ډلې په حق له ګمان کېږي چې دوی په پاکستان کې هم عملیاتو کې ککړ دي. د داعش خراسان د وسلوالو شمار د زرو نه زیات خوتل کېږي، خو د امریکا د دفاع د وزارت او د استخباراتو چارواکي وای د ترهګرو د شمار په حق له احتیاط نه کار اغستل پکار دي، ځکه چې د ترهګرو د وسلوالو کره شمار شمیرل ګران ده. چارواکي وای امریکا د داعش خراسان ډلې د نیست نابود کولو کوششونه کوي، خو داعش خراسان ډله مسلسل د ځان بچ کولو لارې راو باسي. امریکا په کال 2018 د اپریل په میاشت کې په داعش د امریکا سره تر ټولو غټ بم گزار کړی وو. د امریکا د دفاع وزارت وینا وه چې داعش خراسان په ننګرهار کې یو غټ غار یا سورنګ لري. د دغه پیښې یو څو هفتې وروسته امریکا او افغان ځواکونو په ننګرهار کې په یو بل جګړه کې د داعش خراسان امیر عبدالباسط حسیب د سختې جګړې وروسته وژلی وو. د هغلې حسیب په ځای ابو سید مشر جوړ کړل شوی وو، خو بیا دې هم د کال 2018 د جولای په میاشت کې ووژل شو. په دغه موقع د امریکا د چارواکو وینا وه چې دوی په افغانستان کې د داعش ډلې شمار د شاوخوا 3600 پورې راکم کړی دی. خو د دې کوششونو باوجود داسې ښکارېږي چې داعش خراسان ډله یا د دوی توان د دې نه دی اغېزمن شوی. د ملګرو ملتونو د ادارې یونما تر مخه د کال 2013 په شروع کې په افغانستان کې په شوي ځانمرګي بریدونو او ډزو کې د وژل شوي عام کسانو د شمیره په حق له وای چې د 50% نه زیاته مرګ شوبله داعش خراسان ډلې کړې وه. په وروستو هفتو کې داعش ډلې په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو د پرله پسې شوي بریدونو پړه منلې وه. په کابل کې یو غټه حمله یې هم منلې وه. د امریکا د پینټاګان وایان کرنل راب مننګ د پیر یا ګل پاورز ویلی وو چې داعش خراسان یو مسلسل خطر ده. د ویلی وو چې امریکا د داعش خراسان ډلې یو شمیر امیران یا مشران وژلي دي او بغیر د سلم لیټ نه د دوی د مشرې ډانچه په نخه کوي. افغان چارواکي بیا تشویش څرګندوي چې دا هلې ځلې ناکافي دي. دوی د تیرو یو څو میاشتو راهیسې دا خبره کوله چې د داعش خراسان ډلې سره د ملګرتیا لپاره خارجي وسلوال په غټه کچه افغانستان ته ور روان دي. د پاکستان او ازبکستان نه شاوخوا 3000 وسلوال د دوی سره ملګري شوي دي او دغسې د عراق او شام نه هم تښتیدونکي په سوونو وسلوال د دوی سره ملګري کیږي. د امریکا د دفاع چارواکي وایي ډېر کم امکان لري چې په لوی شمار کې د داعش وسلوال افغانستان ته په پوله د سار لپاره د نیول شوي ګامونو نه پټ شي. خو بیا هم د داعش خلاف د نړیوال کمپین چارواکي خبرداري ورکوي چې دا ترهګر ډله د خپلو وسلوالو د کمیدو باوجود د خپل توان پر ځای ساتلو صلاحیت لري. چارواکي وایي داعش خراسان ډله د مقامی خلکو خفګان د خپلو ګټو لپاره د کارولو پوره ماهران دي. ځینې کسان د داعش خراسان ډلې د سوچ او نظریې ملګري دي، خو بعضې وسلوال پکې داسې هم شته چې هغه د کوکنارو د تجارت په سر د طالبانو سره د نلګۍ له وجې د داعش سره ملګري شوي دي. په دې وروستو یو څو میاشتو کې امریکا د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او جګړو نه ګټه پورته کړې ده. افغانستان کې د امریکني ځواکونو مشر جان نیکلسن وایي چې طالبان د داعش وسلوال وژني او امریکا دوی ته حوصله ورکوي ځکه چې داعش ختمول پکار دي. د افغانستان په شمالي صوبه جوز جان کې د امریکا د چارواکو په وینا د داعش خراسان په خلاف په پراخه کچه د درنو عملیاتو چې په مځکه طالبانو هم عملیات کول ښې نتیجې رامخته کړې دي. طالبان د دې میاشتې په شروع کې ویلي وو چې شمالي صوبې د داعش وسلوالو نه پاکې کړل شوې دي. دا وخت د داعش د کمانډر مولوي حبیب الرحمن په شمول شاوخوا 2500 د داعش خراسان وسلوال د افغان حکومت سره په قید کې دي. د امریکا او د افغانستان چارواکي وایي دوی به محاکمه کوي. د پینټاګان وایي مننګ وایي د ده په خیال د جنوبي ایشیا په اړه خپل کړل شوې تګلارې ګټه راوړې ده او په داعش خراسان ډلې فشار نور هم سیوا شوی دی، ځکه چې د وسلوالو سره ډېرې کمې لارې دي، یا خو به حکومت ته تسلیم شي او یا بیا وژلو ته دې ځان تیار وساتي. دې زیاتوي چې زیاتره پکې د هوښیارتیا نه کار اخلي او ډومبې لاره خوښوي، خو دا خوشبیني هم په احتیاط سره څرګندوي. د امریکا د دفاع او د استخباراتو چارواکي د خپل بری د اعلان کولو نه ډډه کوي ځکه چې دا ډله دوباره د سر راټوکولو صلاحیت لري.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د ترکیه د سفارتکارو یو پلاوی با سبا د زیارت پر ورځ امریکا سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واشنگټن ته سفر کوي. په دې حقله نور تفصیل زمونږ همکار بخنه غواړم زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په داسې حال چې د ترکی او د امریکا ترمنځ دواړخیزه اړیکې په دې وروستو کې ډېرې زیاتې خرابې شوې. راپورونه وایي د ترکی یو پلاوی یا وفد به د دې اونۍ د زیارت پر ورځ د خبرو اترو لپاره امریکا ته راورسیږي چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي راکمول دي. د خارجه وزارت د سرچینو تر مخه ټاکل شوی د ترکی مرستیال خارجه وزیر سادات اونیل بعد دغه وفد مشري کوي. د دې نړیوالې په راپورونو کې راغلی و چې د خارجه، داخله، دفاعي او خزانه وزیرانو په شمول به یو مضبوط وفد واشنگټن ته خبرو اترو لپاره لیږل شي. ټاکل شوی دا چې یاد وفد به له امریکایي چارواکو سره د شام د سیاست، د نیول شوی امریکایي عیسوي راهب له روس سره د انکارا د ملګرتیا او د ناټو د دغه دواړو غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو بندیزونو په اړه خبرې اترې وکړي. په راپورونو کې د ډیپلوماټیک یا سفارتي سرچینو لخلي خبر ورکړی شوی چې دواړه غاړې په یو شمیر برخو کې مخکې نه تر موافقې رسیدلی، خو په دې اړه نور جزئیات لاندې دی ورکړي. تیرونه د صدر ډونلډ ټرمپ ادارې یا انتظامیه د ترکیې د عدلیه او کورنو چارو په وزیرانو باندې د عیسوي راهب انډریو براونسن په پیښه کې د لاس لرلو له امله بندیزونه لګولي وو. براونسن د تیرو شلو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ د تورونو له امله په ترکیه کې بند دی او په دې تورن دی چې 2014 کال په ناکامې کودیتا کې لاس لرلو. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې ترکیې حکومت هم د دې په غبرګون کې په دوو امریکا کای چارواکو باندې ورته بندیزونه لګولي. د امریکا په ډنور یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو یو پروفیسر جاناتن اډمن وایس اپ امریکا ته ویلي چې د ترکی تیر تاریخ په کتل سره داسې ښکاری چې د غستون زبا په سولایزه توګه حل شي. بل مهمه مسله په دغه کې د ترکی اقتصاد ده. د ترکی کرنسي په روان کال کې نږدې 30% ارزښت زکه د لاس ورکړي چې د ټرمپ انتظامی امریکایي مارکیټ ته د ټیکس پرته د ترکی د صادراتو د بندیدو په اړه بیا لسره غور کوي. له دې کار سره به د ترکی د 2 بلیون ډالرو په ارزښت صادراتو ته ضرر ورسیږي. اخوا د نړیوالو اړیکو کارپوها سولی اوزل ویلي چې د 1300 کلونو راهیسې مسلې سیوا شوي کمی چې هلته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې د ترکی صدر رسپ طیب اردوغان د وړاندې څخه کیدی شي د یو سمجوتې یا موافقې ته رسیدلو لپاره زمینه برابر کړې وي. چا چې ډېر په احتیاط سره د صدر ډونلډ ټرمپ په اړه د څه بدو ویلو څخه ډډه کړې. اخوا هم په ترکی کې د امریکا د سفارت لخوا د اړیکو ښه کولو لپاره تیرر وس په یو ټویټ کې ویل شوی چې د تاوتریخوالي باوجود امریکا به د ترکی سره ملګرتیا او پوخ اتحاد جاری ساتي. دا په داسې حال چې دواړه هیوادونه په فعال توګه اقتصادي اړیکې لري. د دې سره سم امریکایي سفارت د ترکی د میډیا هغه راپورونه هم رد کړي. په کوم راپورونو کې چې د یو امریکایي چارواکي لخلې دا اندازې ښودلی شوي چې د ترکی کرنسی به نور هم زیاته راټیټیږي. خو څېړنکاران وایي چې امریکا او ترکی دواړه د مسلو په حل کولو کې پوره پوره تجربه لري.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله، نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا ډیوخ پرونه ده.